امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شنبې پر ورځ وویل چې کله چې د شمالي کوریا سره راکړه ورکړه کیږي نو یوازې یو شی کار کوي. ترامپ ویل دی په داسې حال کې چې پخوانیو حکومتونو د پیانګیانګ سره له تیرو 25 کلونو راهیسې خبرې کړي خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. ډونالډ ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، د امریکا جمهور رئیسانو او حکومتونو د شمالي کوریا سره له تیرو 25 کلونو راهیسې خبرې کړي، موافقې وسوې، ډېرې زیاتې پیسې ورکړل شوې، خو دې موافقو کار ونه کړ. دغه موافقو در اصلي کولو د کلم سیاهي لا نه وچه سوي چې سرغړونې وسوې. د امریکا مرکچیان دوخه کړي خو یوازې یو شی کار کولی سي. ترامپ څرګنده نه کړه چې څه شی ته اشاره کوي، خو دغه تبصرو داسې معلومیږي چې پوځي عملیات دغه په ذهن کې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او یو شمیر پوځي چارواکي په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته ورسي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اکتوبر میاشت کې خپل یو شمیر لوړپوړي ډیپلوماټان او پوځي سلاکاران پاکستان ته ولیږي. امریکایي او پاکستانی سرچینو تایید کړي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې په نیویارک کې درې مشکوکو تراګرو د نیولو خبرې ورکړې دي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه وویل چې د اسلامي دولت د هغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کښیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او په یو کنسرت ډز وکړي. د سرمنانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوي وه چې دا بریدونه تیر کال د روزې په میاشت کې وسي. په تورنو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودونکو موادو او د چاودونکو وسایطو په چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن کس یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې عملو کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د غیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا وکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللي دفاعي سیسټم وپلورل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپره سوي اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره سوي ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت د ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړي دي. په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت د امریکا اتباعو ته لاغه وروسته د احتیاط کولو خبرداری ورکړی دی چې په جدي کې د سولې په شاهي محل کې د برید راپور ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ وویل چې په برید کې د سعودي دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي او درې تنه نور هغه مهال زخمیان شول چې د جدې د شاهي مل غربي دروازې ته یو کس په موټر کې راغی او ډزې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویل دی چې د سعودي عربستان شاهي امنیتي ساتونکو بریدګر وشتلی دی. ویان زیاته کړې ده چې برید کوونکی 28 کلن و، د سعودي عربستان اوسېدونکی او منصور الامیری نومېده. د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس د شنبې پر ورځ د امریکا لاس ویګاس ښار ته تللی و چې دغه ښار د اوسېدونکو او سارانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. په دغه ښار کې تیره یک شنبې پر ورځ په یو موزیک کنسرت باندې یو وسلوال کس برید وکړ او 50 کسان یې ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړي وو. مایک پنس سره د هغه میرمن کیری هم ملګری وه. د جمهور رئیس مرستیال یو غونډې ته وینا وکړه چې د ډزو قربانیانو د درناوي دپاره راغونډ شوي وو. شغلی پنس غونډې ته وویل چې موږ له تاسو سره یو، هغه د پولیسو هغه افسرانو او بیړنۍ خدمات رسولو کسانو ستاینه هم وکړه چې په ډیر بد حالت کې او د ځان د خوندي ساتلو فکر پرته د خلکو د ژغورلو لپاره ځانونه د غزې ته رسولي وو. د امریکا متحده ایالاتو د مکسیکو خلیج په بحیرې کې د نیټ په نامه سمندري طوفان د شنبې په ورځ زور اخیستی او د امریکا ساحل ته په تیزۍ را روان دی. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویل دی چې دغه طوفان احتمال شته چې د شنبې په شپه راورسیږي. دغه طوفان اوس لا په یو ساعت کې 150 کیلومتره د باد سرعت لري او داسې توقع ده چې کله د مکسیکو خلیج ته راورسیږي نو د دوهمې درجې طوفان به ترې جوړ سي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له 20 کلونو وروسته په سودان باندې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د سودان حکومت په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مرات کولو او د تراګری پر ضد مبارزې په برخه کې مثبت بدلونونه عملی کړي چې په همدې وجه د امریکا لخوا پرې لګیدلي اقتصادي بندیزونه لغوه کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر سودان باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو پرېکړه به د اکتوبر د میاشتې له 12 نیټې څخه عملي سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. په کندهار کې ولسمشر غنی له امریکایي مقاماتو څخه د بلک هاک الوتکو د تسلیمۍ پر مهال وسلوالو طالبانو ته خبر ورکړ چې جګړه نسی ګټلی او د سولې لار دی ونیسي.
نو ولسمشر غنی په افغانستان کې د قاطی ماموریت له عمومي کمانډان څخه د څلورو بلک هاک جنگي الوتکو د سپارلو تسلیمي واخیستل او د افغان قواو د پیاوړتیا په برخه کې مهم پیلو بللی. د زیاته کړی چې اوس د افغانستان فضا د افغان هوا بازانو په کنټرول کې ده او زیاته کړی چې وسلوال طالبان دا فکر کوي چې جګړه به ګټي، نو دا فکر یې ناسم دی. ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت وینه تویول نه غواړي او د هیواد دفاع مشروع حق دی.
د یو انتخاب مرحله ته راغلی، موږ لاس د سولې لاس موږ وینه نه غواړو، موږ له خپل وطن نه دفاع کوو.
نننی سپارل سوی بلک هاک جنگی څلور الوتکی د هغو یو سل اته پنځوس الوتکو لشمیر څخه لومړنی جوپه ده چې په راتلونکو څلورو کالو کې به امریکا افغان هوایی قواو ته وسپاري. د کندهار په هوایی میدان کې د جنوب د هوایی لیوا په قمندانۍ کې د بلک هاک الوتکو د سپارلو په مراسمو کې امریکایي جنرال جان نیکلسن د خبرو پر مهال وویل چې د افغان هوایی قواو اکمال د وسلوالو طالبانو د ماتې پیل دی. د زیاته کړی چې د افغان قواو د ځان بساین لپاره به د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ادامه ولري. ولسمشر غنی نن سهار د یوه حکومتي پلاوي په ملتیا کندهار ته په خپل سفر کې په یوه بله غونډه کې هم ګډون وکړ. نوموړي د ورځې په شروع کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې د دې پوهنتون او د کندهار پوهنتون د استادانو او محصلینو سره په یوه غونډه کې برخه واخیستل. د لوړو زده کړو په اړه د یادو پوهنتونونو استادانو او محصلینو له ولسمشر څخه د لوړو زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی په دې اړه وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي او د حل لپاره به یې حکومت اغېزمن ګامونه واخلي. د زیاته کړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د بشري منابع عالي شورا رامنځته سي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه په یاده شورا کې غور کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د معلوماتو د ترلاسه کولو په چارو کې اداري فساد تر ټولو غټ خند دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر پوټ کې واوري.
معلوماتو ته د لاسرسي او خې حکومتوالۍ د دودولو دویم ملي کانفرنس د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش دغه درې ورځنی کانفرنس ته په وینا کې وویل د افغانستان دولت هڅه کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي د چارو د همغږي کولو لپاره زمينه برابر کړي، خو په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملی نشي.
وجود فساد ګسترده در نهادها و ترس از
په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د فساد له افشا کېدو څخه ویره معلوماتو ته د لاسرسي د حق په مخ کې بل خنډ دی. که معلوماتو ته لاسرسي په ځانګړې توګه دولتي معلوماتو ته لاسرسي اسانه شي، ډېر ژر به د مفسدینو سیری بربند شي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال د زړو او پخوانیو دولتي جوړښتونو موجودیت، معلوماتو ته د لاسرسي میکانیزمونو نشټوالی او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د عمر کموالی نور هغه لاملونه یاد کړل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د عملي کولو پر وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. خاغلی دانش د دغه ستونزو په لمنځوړلو کې حکومت مسؤل وباله او ویل
در این رابطه اولین ګام مهم در جانب حکومت این است که
پا په دې برخه کې د حکومت لخوا لومړی مهم ګام دا دی چې له هر څه د مخه انتقادونه ومني، له مدني ټولنې او رسنیو څخه یې واوري تر څو خپلې ستونزې سمې درک کړي. د اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو بد او ستونزمن خنډ تل دا دی چې حکومت انتقاد منونکی او اوریدونکی نه وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې اوسنی حکومت انتقاد منونکی دی. معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د افغانستان د دولت لخوا تصویب او توشیح شوی، له مخې ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي، خو د دغه قانون د نه عملي کېدو له امله لا هم خلک په اسانه توګه معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه بې برخې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دغه درې ورځني کانفرانس کې د مختلفو دولتي ادارو ویاندویان او د 22 ولایتونو د ښاروالیو او ولایتي شوراګانو استازي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه بحثونه وکړي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ رد کړ چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواو لخوا د ماشومانو د وژلو په اړه خبر سوی دی. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلی دی چې په 2014 کال کې د ائتلاف بریدونو 603 یمنی ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه ښوونځي او روغتونونه یې ویجاړ کړي دي. د دې خبر نور جزئیات د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار سید عزیز رحمان په رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي عبدالله المعلمی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په یمن کې د ملکي وګړو د ساتنې او ژغورنې لپاره له زیات احتیاط او پاملرنې کار اخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړنو رپورټ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړ او بیا یې د ائتلاف د ملکي وګړو او په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړ. خو په دې سازمان کې د سعودي عربستان استازي دا رپورټ په کلکه رد او معلومات یې غلط وبلل.
مونږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو. مونږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې سعودي عربستان او د ائتلاف غړي د نړیوالو قوانینو د اصولو، د نړیوالو بشر دوستانه او بشري حقونو د قوانینو په رڼا کې خپل مسؤلیتونه ادا کوي او هغې ته ژمن دي.
عبدالله المعلمی زیاته کړه چې سعودي عربستان او د دې هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د خپلو پوځي عملیاتونو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې په خاطر مهم ګامونه په نظر کې نیسي او په تور لیست کې د دې ائتلاف شاملول بې دلیل وبلل.
موږ فکر کوو هیڅ دلیل نشته چې د هغې پر اساس د ائتلاف په تور لیست کې شامل شي، ځکه چې موږ په یمن کې خپل فعالیتونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې پر مخ بیایو او هڅه کوو چې ماشومان او ملکی وګړي هلته وساتو او ویژغورو.
المعلمی دا هم وویل چې حوثی یاغیان چې د ایران ملاتړ له ځانه سره لري او د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبدالله صالح ته وفادار ځواکونه د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له ماشومانو څخه د انساني سپر په توګه کار اخلي. ملګري ملتونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ حوثی یاغیان، د یمن حکومتي ځواکونه، د حکومت پلوي ملیشې او په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې څنګه د یمنی ماشومانو د وژلو په خاطر د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هېروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی چې توقع ده د کولرا 9000 دوزه واکسین بنگلاديش ته ورسیږي چې د روهنګیا مهاجر واکسین سي. د واکسینو مبارزه د اکتوبر پر لسمه شروع کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
څه باندې 500,000 روهنګیا مهاجر چې د اگست د میاشتې له 15 نیټې نه رابطي خو له میانمار نه بنګلاديش ته رسېدلي دي او د کولورا د ناروغۍ په اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرو په کیمپ کې چې د کاکس په بازار کې واقع ده ډېره ګڼه ګوڼه ده او د کولورا د خپرېدلو لپاره شرایط پکې ښه مساعد دي. د ناپاکو اوبو څکلو، د غیر محفوظ خوړو او د کمزوري حفظ الصحې نه د کولورا ناروغي پیدا کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ نوای د کلورا د واکسین کولو مبارزه به د وضع د خرابېدو مخه ونیسي. یاسروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
target population is 650,000 people, every individual above age of 1. More than 200 teams, vaccinators and volunteers would carry out the campaign. Second round of the campaign is expected to be held after about 2 weeks.
پک سوا پنځو زره کسان په نظر کې نیول شوې دي چې باید واکسین شي. هر هغه کس ته د کولورا واکسین کېږي چې له یو کال نه عمر زیات وي. څه باندې 200 ټیمونه واکسیناتوران او رضاکاران به دغه مبارزه پر مخ بی. توقع ده چې دوهمه مبارزه به دوه هفته وروسته پیل شي. یا سروویچ نوای په دوهمه مبارزه کې به 250,000 ماشومان چې عمرونه د 1 او 5 کالو ترمنځ وي واکسین شي. د وای هغه بنګلادشیان به هم واکسین شي چې د میانمار د رخین له ایالت نه راغلو مهاجرو ته ځای ورکړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل میلمن وایي د دې لپاره چې په دغه وضع کې ښهوالی راغلی وي د بنګلادیش حکومت 1000 هکتاره نوره ځمکه د کمپونو لپاره ورکړې ده. دا د هغو 2000 هکتاره نه علاوه ده چې د سپتمبر د میاشتې په نمایي کې د کمپونو لپاره ورکړ شوې وه. میلمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Officials plan to use the vast site to accommodate all the Rohingya refugees in Cox's Bazar, both new and old arrivals in one settlement at close to 700,000 people. This will become the world's largest
رسمی پلان دا ده چې د کاکس په بازار کې ټول روهینګایي مهاجر ځای په ځای کړي چې په دې کې نوي او زاړه دواړه راځي. په دغو کمپنیو کې به نږدې 100,000 مهاجر دېره شي او دا به په نړۍ کې د مهاجرو تر ټولو لوی کمپ وي. د مرستې د رسولو ماموران د مهاجرو لپاره د وسیدنې ځایونو ته ضرورت مني، مګر دوی وایي د لوی کیمپ جوړول د روهنګیا مهاجرو د ستونزې حل نه دی. دوی وایي د اصلي علتونو غم باید وخوړلی شي. په میانمار کې داسې شرایط باید برابر شي چې مهاجر وکولی شي محفوظ او په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او په یوې تازه سروې کې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې د ټولو څخه زیات خره په ایتوپیا کې دی. د سنکوچري یا پناځای په نامه یوه خیریه ټولنه کوشش کوي چې په ټوله نړۍ کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په دې سروې کې معلومه شوې چې خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې هم مهم رول لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي امی میکل په رپورټ کې واوري.
یوې جرندګړي د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو برولې او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګي ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کې خودله او نه هم قبضه درلودلې، خو وایي کله چې دغه کارونه 15 کال وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی.
چې دحر لوب دوګن ته توکوس نګر یې قاتلومن
وړه به چې کله ډیر تاود و نو د خرو شاګانې به سوځولي، بدن زخمی کېده او پوست هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچو ډیر به نارام ول، خو اوس بیا ډیر آرام دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې دغه بدلون ورسره تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزایل خوا په جوړ شوی کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوښښ کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. مولګي ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلي او پاتشونی ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. زینه به دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګي وخوري چې لامل به یې مړ کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخسته نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. د کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 1 میلیون خرشته چې خلک پر اوبه لرګي او د کورونو د جوړولو مواد ل یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرونه کار اخلي. خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغ شي بهرې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
ډونکیز آر وایټل فور د لایولیهود آف دی رورل کمیونټی.
خره په کلیوالو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرونه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري او پروسه کال تقریبا د 115,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي د خپل فعالیتونو په حق لري امریکا غږ ته داسې وویل: من د خلکو د خبرولو لپاره خوندځي ته ځو. په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه دي چې موږ یې په ټولنه کې کوو. په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګه غوړي چې د خرو په حق له عامه پوهاوی او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي په کار ده چې د کرنې او مالدارۍ د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د درس نړۍ اتل زر شوزو د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ هفته کې د فلوریدا په اولانډو کې غونډه کړې و چې د ټکنالوژي په باره کې خبرې وکړي او د صنعت په راتلونکو کې به څنګه ستر رول ولوبوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي په رپورت کې واوري.
It's time the world starts recognizing that the next Bill Gates might not look anything like the last one.
نړۍ دا درکړې ده چې ښایي راتلونکی بل ګیټس به د تیر بل ګیټس په شان نه وي چې هره ستره مفکوره اپټه نه پاتې کیږي. دا ستاسې د ټکنالوژۍ خاص کانفرانس نه دی، ماشومانو ته توجه پکار ده. په ځینو مسلکي غرفو کې ښځې خپل ځانونه ښیي په داسې حال کې چې د محاسبې نوي خدمتونه تشویقوي. دا اوس یو فرصت دی چې د ټکنالوژۍ د شرکتونو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا او تمویل او همدغه راز د صنعت د بدلیدو په باره کې خبرې وشي او د ښځو پرمختګ په کې لیدل کیږي. د آی بی ایم څیړونکي چینر وابوک او وای:
Really amazing experience for me is wonderful to hear women that are successful in different fields sharing with me about their path, their journey, how they got to where they were.
واقعاً دا زما لپاره یوه حیرانوونکې تجربه ده چې واورمه ښځې په بیلابیلو ساحو کې کامیاب دي چې د ما سره خپلې طریقې شریکوي چې څنګه دوی دې ځای ته ورسېدلې او څنګه دوی په خپلو شرکتونو کې مشاوران شولې او څنګه ورته ځوابونه وویل شوله چې د دوی سره په خپلو کارونو کې مرسته کوي. امریکا غیر رسمي غونډه جوړه کړې وه، خوځو د شوی پرمختګ په باره کې خبرې وکړي او تر کومې اندازې پورې به ادا دوام وکړي. ډانل براون ان وای:
And I spend a lot of time talking to managers about conscious actions they can take. Here's a very simple one. When you have an open role, post it instead of tapping those people on the
ما د مدیرانو سره ډیر وخت د وجدان د عمل په باره کې په خبرو تیر کړی دی. ډیره ساده طریقه دا ده چې کله چې یو څوکۍ اعلانېږي نو په ځای د دې چې د شبکې نه یو څوک ورته انتخاب شي د دغه څوکۍ اعلان دې علني وشي. د معلوماتو د چارو مشره پالا براون انوای
Being CIO at Intel and being at the middle of the ecosystem in Silicon Valley and working across many industries.
د انټل د جایا رئیس په حیث او د سلیکان د ویلی د ایکوسیستم او په ډیرو صنایعو کې کار کوم نو دا زما لپاره ډیره زړه پورې ده او زه شخصا غواړم چې ډیرې ښځې پکې ونډه واخلي. فزیک پو د بورا بیچیز چې په مکسیکو کې لوی شوې ده وویلې د دې مور او پلار د دې د علاقې ملاتړ نه کوي چې د سینسر یې لري مګر په هر صورت دا یې تعقیبوي. د ارقامو ساینسپو مشره د بورا بیچیز وای
Don't let anyone ever tell you that you cannot achieve your dreams. Keep that with you. You're the only one that can make your future.
هیچا ته اجازه مور کو چې تاسو ته ووایي د څه شي خوب چې ویني هغه لاس نه شي راوړي. خپل خوب ته خپل ځان سره وساتئ. تاسو یوازانی څوک استئ چې خپل راتلونکی په خپله جوړوئ. بل هیڅوک به دا کار ستا لپاره ونه کړي. ته چې څه کوي هغه باید وکړي. د یو لیوانی غوندې زده کړه وکړي. باید یو ښه متشبث وي. خپله لار ښه غوره کړي او تاسو به یوازانی څوک استئ چې د خپل کار میوه به په خپله څکئ. د ټکنالوژۍ د صنعت په غونډه کې برسیره پر نورو برخوالو ښځې ګډون کوونکي وای دوی احساس کوي چې مرسته ورسره کیږي چې که غواړي تخنیکي کار پر مخ بوزي یا خپل سازمانونه بدل کړي. چې نرواب وو بیا وای زه تشویق شوی ما چې په خپل مسلک کې زیار وباسم چې د یو څه شي لپاره شهرت پیدا کړم. زه به خپله وسه کوم چې د نورو لپاره نمونه شم او هغه کسان چې وروسته له ما راځي هغوی ته مشورې ورکړم. دا څرګنده شوله چې د کانفرانس د ختم نه وروسته به د یو دوامداره خاص فکر او مفکورې کموالی نه وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزر پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د دې اوس په مکړی یو تیبي مطلب ته درنو ریدونکو مشت په کابل کې د سترګو د امراض متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په باره کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده. دی وایي
د ساده اساسي نه دي چې بعض وخت په سترګو کې یو عادي خارښ پیدا کېږي. اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کېږي چې د سترګو سوروالی او خارش او بعض وخت سترګو اوبه پیدا کېږي. مګر دا مهمه چې دوی دوه شکله ده، یا یې هغه ته مزلي بهار وایي یا اسپرین کاتار. ډېر معمولا دا زمونږ په مملکت کې په نړۍ کې شته. زمونږ په مملکت کې چې دا هوا ډېره وچه ده، دا هوا ککړتیا ده، د دې په خاطر دا تکلیف ډېر شدید په افغانستان کې څنګه.
ډاکټر فیضی وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په ښځو کې ډېر لیدل کېږي. دی وایي چې په دې وروستیو وختونو کې څېړنو دا ښودلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډېر استعمال، تلویزیون ته ډېر کتل او ډېر درس ویل دي، یعنی ډېر کار کول د سترګو د وچوالي سبب ګرځي. او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش، درد په سترګو کې، د ستومانۍ او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي. خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډېرې حساسې وي. دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي. ډاکټر وحید فیضی وایي چې د سترګو سوروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي.
د سترګې وچوالی یا درای مخصوصا په خځو کې ډېر دي.
بله،
سترګې د سوزش او خارښ سبب وشي. لمر څخه کار څه لري چې دا هم یو ممکن شي چې وایي چې یو رقمه پیسې ده. دا ډېره مهم نه ده کله چې کله یو د تورو عینکو استفاده وکړي.
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظی وایي که غواړي چې روغې او سالم سترګې ولري نو د ډېرې ګرمې او سړې هوا، دوړو، خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتي او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړي او ډیر مالګه مخوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.